ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې د پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبه ورځ ده، د سرطان شلمه او د 2013 میلادي کال د جولای 10مه ده. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زموږ خبرونه او رپورټونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته له بروکسل د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې له جریانه رپورټ وړاندې کړو. په ننګرهار کې به له وروستۍ حملې خبر سي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې د معارف د ریاست پر کارکونکو په حمله کې یو لستنه وژل شوې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب لرو، هغه به ورسره درته معرفي کړو. اول به ورسو فریبا ظاهر خبر نو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د په جلال آباد ښار کې د نننی بریټ په نتیجه کې یو لستنه وژل شوې او لس نور ټپیان دي. د امریکا د وزارت د افغانستان د سولې پروسه کې د سعودي عربستان د رول استاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. او په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل شوي شمېر شلو تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدګرو په وژلو سره پای ته رسېدلی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیرنی رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې ادارې د کارکوونکو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی خوګیرنی وایي برید کوونکي د داعش ډلې ول.
د دوه تنو دایشي تروسیان له لورې ځلمر کې بریدونه پیل شول چې خوشبخته رسېده امنیتي قواوو د خاص عملیاتو په نتیجه کې د پیښې له ځای څخه شل تنه کارکوونکي په خوندي ډول وژغورل شول. ولې متاسفانه یوولس تنه د پوهنې کارکوونکي لیدا شهیدان شوي دي او لس نور ټپیان شوي دي.
د پتیرو دوه اونیو کې درېمه پیښه ده چې په ننګرهار ولایت کې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر چې د محل په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان دښمنانو په دې بریټ سره د مکه مکرمه د کانفرنس هغه غوښتنې له پامه غورځولې چې د افغانستان د سولې په اړه یې کړې دي. ولسمشر غنی د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي وشوه. بل خو د سعودي عربستان خبري اژانسونو ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د جلال آباد نننۍ بریټ غندلې دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د عالمانو د کانفرنس د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې یې جګړه فتنه بللې ده. وایي دغې جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او سعودي عربستان پرون په جدي ښار کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې چې نن په مکې مکرمه کې د غونډې دوهمه ورځ روانه ده. په پرونۍ غونډه کې د کعبې شریف امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله او ویې ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغلته جګړه ژر تر ژره ودرول سي. افغان ولسمشر چې د محل د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان په استازیتوب په سعودي عربستان کې د المانو د دغه کانفرنس څخه مننه او هرکلی کوي. ټاکل شوی نن د ورځې په پای کې په مکې مکرمه کې د اسلامي نړۍ المان د افغانستان د جګړې په اړه یو ګډ اعلامیه خپره کړي. د څرګندونې داسې مال شوي چې ټاکل شوی نن افغان ولسمشر په بروکسل کې د ناټو په سرمشیزه کې د افغانستان اړوند خبرو کې هم برخه واخلي او هلته به د افغانستان د سولې په اړه وغږیږي چې په دې اړه جزئیات په وروسته واوري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان د رول استاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. په هغه مکتوب کې چې د امریکا دفاع وزارت د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ته لیږلی راغلی چې ډېر د خوښۍ ځای دی چې د حرمین شریفین خادم د افغانستان د بحران په برخه کې پیشګام دی. د امریکا دفاع وزارت په دې مکتوب کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو غونډې ته په اشاره ویلي چې دغه اقدام کولای سي د افغانستان د راتلونکي لپاره اغیزمن تمام سي. زموږ خلاصه د رادیو وري په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل شوي شمېر شلو تنو ته ورسېد. د پولیسو یو چارواکي قاضي جمیل خبریالانو ته ویلي چې د سه‌شنبې د ورځې په دې بریټ کې لسګونه کسان نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. 14 هغه مال وسو چې د ایالتي اسمبلی لپاره د دې ګوند کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته ورسېد او نوموړی په دې 14 کې ووژل شو. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو بس ټکر له کبله لشتر لږ یو لس کسان وژل شوی دي. د پیښه پرون د ایران په کوردستان ولایت کې شوی ده. ځینې راپورونه وایي شاید د تلفاتو شمیر تر دې ډیر وي. یونان په پام کې لري دوه روسي ډیپلوماټان له خپل هیواد وباسي او پر دوه نورو دغه هیواد ته د ورتلو بندیز ولګوي. د یونان د رسنیو د راپورونو لمخې پر دغه کسانو شک دی چې ګواکې تیر میاشتې د اتان او مقدونیه ترمنځ د هغې معاملې د تضعیفولو هڅې کړې دي چې د دوی ترمنځ د نوم پر سر د شخړو لسیزو شخړه یې پای ته ورسوله. د یونان د حکومت ویاند نن ویلي چې اتان به د نړیوالو قوانینو د سرغړونې عمل ونه زغمي. بلخوا د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي چې وایي مسکو به د اقدام ته ورته ځواب وایي. یونان او مقدونیه تر لسیزو وروسته تیره میاشت موافقه وکړه چې د پخواني یوګوسلاویا د دغه جمهوریت نوم دې په شمالي مقدونیه بدل سي. تمه ده دغه موافقه به د ته لاره هواره کړي چې مقدونیه له ناټو سره یو ځای سي. دا په هغه سیمه کې موقعیت لري چې روسیه او لویدیز پکښې د نفوذ درلودلو هڅې کوي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو اوریدونکو د مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې د خبرونو متر پنځو بجو ده. کنن د چهارشنبه ورځ د سرطان شلمه نیټه د نن په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې د ناټو د غړو هیوادونو مشران خبري کوي. د دوی د خبرو یوه مهمه مسله افغانستان دی. د برېټانیې صدر اعظم تریزا می نن ویل چې افغانستان ته 440 نوي عسکر استوي.
And we're announcing today that we will be deploying an additional 440 personnel to
په دې خبرونه کې به د دغه غونډې له جزئیاتو تاسو معلومات وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به تاسو په رپورټونو کې په ننګرهار کې د نننۍ حملې جزئیات واورئ. نن په ننګرهار کې د معرف د کارکونکو په دفتر حمله وسوه او په حمله کې د ننګرهار د چارواکو په وینا یوه لسنه د معرف کارکونکي وژل شوي دي. په خبرونه کې په هلمند کې له جګړې او هلته د سولې لپاره روانو هڅو یو ځانګړی رپورټ لرو. په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. د بشري حقوقو په اړه یو ځانګړی اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې. اوردونکو په دې خبرونه کې په یو ځانګړي رپورټ کې واوري چې په پاکستان کې پرونی حمله چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید پکې ووژل سو په دغه هیواد کې پر روانو انتخاباتو څه ډول اغیز کولای سي. په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پاکستان کې د جولای 15 نیټه انتخابات دي. نن د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه لري. د بلجیم په پلازمینه کې په دې غونډه کې نن د برېټانیې صدر اعظم وویل چې ناټو تړون ته د دوی د هیواد تعهد ډیر کلک دی او په دې ترڅ کې په خپل خبرو کې وویل چې دوی افغانستان ته د 440 اضافي عسکرو د استولو پلان لري. تر زمین نن په ناټو کې د خبريالانو ته د ناټو تړون ته د خپل هیواد د تعهد او افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په اړه وویل.
NATO is as vital to us today as it ever has been and the UK's commitment to it remains as
دا وی ناټو تړون مشته د تل په سیر ډیر مهم او حیاتي دی. برېټانیا د تړون ته کلک تعهد لري. موږ دا څرګنده کړی چې نه یوازې دا چې پر دفاعي چارو د ناخالص عوایدو 2% لګښت پام کوو. موږ د خپل دفاعي بودیجې 40% پر وسایلو او د نړۍ ډیرو برخو ته د ناټو د زورګونو عسکرو پاستول لګولې دي. پر دې اساس زنن اعلان کوم چې موږ به 440 په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ماتړ ماموریت ته ورواسته وو او زما باور دا څرګندوي چې کله ناټو ژغ وکړي برېټانیا تر ټولو مخکې ځواب ورتوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په بروکسل کې دی او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ورغلی دی. دوی به هم پر افغانستان خبرې کوي. خپل غوښتنې او خپل پرمختګونه او په خپل هیواد کې پر ستونزو به معلومات وړاندې کوي. دا اوس را سره زموږ همکار احمد شیبر له بروکسل د ټلیفون په لاین کې دی. احمد شیبر پروګرام ته شراغلی. د تریزا می خبرې مو د دې سره واورې دي. نور د ناټو مشرانو تر اوسه پر افغانستان خبرې کړې دي. په غونډه کې عمومي څه روان دي؟
مننه فرشته جانې. لکه څنګه چې تاسو د تریزا می خبرو ته اشاره وکړه، تر اوسه پوری تر ډیره یو شمېر هیوادونو هغو ژمنو ته اشاره کړې چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي. د غوښ ناتړ د ماموریت په چوکاټ کې وستنه د شیوادونو نشته. 14 بهراني پوجان په افغانستان کې شته. خو روانه غونډه کې به یو شمېر نور هیوادونه لکه قطر او عربي متحده امارات هم دا پریکړه وکړي چې افغانستان ته پوجان واستوي. او د تریزا می خبرو ته تاسو اشاره وکړه چې 340 تنه نور سرتیری افغانستان ته لیشي. بل لور ته د اوکراین د چارواکو په وینا د ازادي راډیو د اوکراینی څنګ خبريالان وایي چې کیف په چوس په افغانستان کې یو سرتیری لري اتلس نور عسكر د هیواد ته ولیشي. د جرمني په برخه کې هم ورلمخه دغه رقم راپورونه را رسیدلې دي چې شای په افغانستان کې د فوجانو شمیر زیات شي زیات کړي، خو تر اوسه پورې په رسمي ډول له تریزا می پرته نورو اعلان نه دی کړی چې څه شمیر عسكر به افغانستان ته لیشي. او د قطر استازی هم د غونډې ته راغلی ده، غالبا داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې هغوی به هم په افغانستان ته د غوڅ ناتر د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتېدو او یا ځواکونو د لیږلو او یا هم له دې ماموریت سره د مرستې خبره وکړي. خو فرشته جان، یوه مهمه موضوع چې د ناټو په نننۍ غونډه باندې تاثیر غوړولی دی، هغه سهارنۍ خبرې دي چې ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي مشر یانس ستولتنبرګ سره د ناټو د مرکزی دفتر د باندې په یو غونډه کې وکړي. او ټرمپ د ناټو په ځینو غړیو لکه جرمني انتقاد وکړ او په فرانسې باندې ویل چې امریکا تاسو له روسیې ساتي، خو په بدل کې تاسو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت له روسیې سره راکړه ورکړه لري او تجارتي قراردادونه لري، او د ناټو کومه برخه چې تاسو باید ورکړئ په دفاعي برخه هغه تاسو نه ورکوي. دغه خبره د ناټو په غونډه کې یو ډول رابرسېره شوې ده، او په دې برخه کې به په تفصیل خبرې وشي. او یانس ستولتنبرګ هم وویل چې دا موضوع به وڅېړو.
موډر مننه احمد چې برتا است معلومات سوي دي چې ټرمپ د افغانستان په باره کې څه څه ویلي دي د ناټو د عمومي منشي سره، او کینې دي ویلي دی خو به اتمن دي غونډې ته وینا هم کوي. تاسو ته په دې ارتباط څه معلومات در رسیدلي؟
د وینا په برخه کې یو دا معلومات لرو چې یو خدای ناټو په عمومي غونډه کې تقریبا هر ولسمشر له دوه تر درو دقو یا سریازم له دوه تر درو دقو پوری خبرې کوي چې لنډې خبرې وي، او بیا دوی په خبري کانفرنسونو کې راڅرګندي چې البته د ناټو له عمومي منشي سره ټرمپ یوازې د ناټو پر داخلي مشکلاتو خبرې کړې دي، نه د افغانستان په اړه.
جمهور رئیس غنی هم وینا کوي. د دې خبرو جزئیات آیا د مطبوعاتو ټیم در سره شریک کړي دي تر اوسه کیا؟
یو موضوع چې دوی شریکه کړی ده هغه دا ده چې د افغانستان د سولې په ارتباط به ولسمشر اشرف غنی د ناټو غړو هیوادو ته توضیحات ورکړي. دغه اوربان په باره کې چې موقت د اختر په ورځو شو او بیا وروسته تمدید نشو، دغه اوربان په ارتباط به هم دوی ته معلومات ورکړي. او د ناټو مشانو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ورلمخه دوی ته خبره کړې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس د سولې د وړاندیزونو ملاتړ کوي.
احمد چبر کله چې دغه سي په ندرت غونډې په افغانستان کې د هیوادونو د مشرانو سوي دي خبري اعلان هلت تر سخت او امنیتي تدابیر وړاندې غونډو ته دي، او ډېر امنیتي تدابیر نیول سوي وي. دلته چې تا کوم معلومات راستول دي جالب خبرې دي پکې کړې دي، او ردونکو ته البته زموږ په پاڼه باندې دا خبره سوي دي. تاسو لیکلي چې د ديار لسو هیوادونو 22 هليكوپټر د بروکسل شهر پر فضا څرخي او ډېر لارې بندي دي سړکونه باندې. په دې باره کې کاوریدونکو ته لن معلومات ورکې بیا به زنور خبرونې ته.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دلته امنیتي تدابیر دومره سخت دي. د کوم هوټل کې چې زه اوسم، سهار مې غوښتل د ناټو دفتر ته راشم، مرکزی دفتر ته د خبريالانو برخې ته. دا تقریبا 15 کیلومتر لري ځای ده، لیکن زه په نږدې یو ساعت کې دلته راورسیدم، ځکه چې شاوخوا ټولې لارې بندې وي او په ډېرو اوږدو لارو باندې موټران تلل. او ما ته کابل راپیاد شوه چې ځینې خلک دا ازادي راډیو خبريالان هم کله ناکله شکایت لري په راپور پسې تللي وو لارې بندې وي. دلته هم دغه حال ده.
او اوریدونکو نو که تاسو د لارو د بندېدو څخه کله کله شکایت ولري او یا خسته سي، نو وګورئ چې په بروکسل کې لارې بندې دي. نن د خبريال د ناټو د مشرانو د غونډې د خبرونو د خپرولو او جوړولو لپاره د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه 2300 خبريالان بروکسل ته تللي دي. د زموږ د همکار احمد شبر څرګندونی مو واورېدې. په خبرونو کې بیا هم په تماس کې وسره به یو تاسو ته معلومات درکوو. د ازادي راډیو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوریدونکو تاسې نن په خبرونه کې واوریدل چې په ننګرهار کې نن سهار حمله وسوه د معرف پر کارکوونکو باندې. یو لسنه د ننګرهار د والي د ویان په وینا په دې حمله کې وژل شوي دي. دا اوس را سره زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټلیفون په لاین کې دی له جلال آباد. شینواری صاحب ستړی مسې، او که اوریدونکو ته دغه د نننۍ حملې په ارتباط نور کوم معلومات شته لري ورکې؟
دغه پیښه نن شاوخوا نهه نیمې بجې دوه تنه وسلوال چې د جلال آباد ښار د جویف په سیمه کې چې پنځمې ناحیې پورې اړونده دلته ښاري مدیریت دفتر دی، دې باندې ورنوتي دي. د عیني شاهدانو په وینا باندې چې موږ ورسره خبرې وکړلې، هغوی چې لومړی هغه د دغې ادارې ملازمینو باندې برید وکړ، هغه یې وویشتل. په همدغه وخت کې چې شاوخوا تر پنځوسو پورې کسان په دې دفتر کې وو، یو شمېر کسان هغوی په څنګ کې نورې ودانۍ وي چې هلته ښوونځي وو، هغې ته واغوښتل ځانونه ویشل. ځینې کسان په همدې ودانۍ کې بند شو پاتې شول. په روسي ارقام چې موږ ته را رسېدلي دي د ولایت وین د تولاخو دیني په وینا باندې، په دې پېښې ځای څخه یولس تنه جسدونه روغتون ته انتقال شوي دي، او لس تنه زخمیان چې په لسو کې څلور تنه درملنه شوي دي هغه رخصت شوي دي، او دا شپږ تنه لا هم بستر دي. په وژل شوو کې خپله د دې ښاري مدیریت امیر هم ورکې شامل دی چې اکثره دغه وژل شوي کسان د دې ادارې کارکوونکي دي.
شینواری صاحب، دغه اداره د اوس د معرف مدیریت د جلال آباد ښار د مرکز څخه یعنی داسې ګوشه پروت ځای دی که د ښار په مابینځ کې دی، او بل دا چې د دې حملې مسؤلیت چا اخیستی دی؟
دا د شاري مديريت د خار په منځ کې د پینځني او د اړوند او د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. ول دې وړاندې د عیشو سلوالو د معرف ادارې ټولو ادارات دوی اختار ورکړی، ګواښ یې کړی وو چې هغه کوم عملیات چې په هسکه مینه کې شوي دي او دوی ته تلفات اغوښتي، د دې د غچ اخیستلو په خاطر دغې کې دوی به په معرف هغه ادارې چې د معرف پورې تړلي دي دوی به دا په نښه کړي او د تروریستي بریدونه به ترسره کړي. نو تر اوسه پورې مشخص کومې وسوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه لري اخیستی، وکتل شي چې وروسته که وخت شو هغه بیا هېوادوالو سره شریک کړو.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسې زموږ د همکار شاه محمود شینواری خبرې واورېدې له جلال آباد. د جلال آباد ښار کې پرون هم یوې امنیتي پوستې ته نږدې انتحاري حمله وسوه چې دولس تنه پکې ووژل سو او زیات شمېر نور پکې زخمیان سو. د پرونۍ حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی و.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید، او ما گفتن چه دتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانکی ببینی azadiradio.com.
اوریدونکو، دا د ازادي رادیو د ځانګړو ویډیویي خپرونو یوه سلسله ده چې په هغه کې په افغانستان کې د حملو د قربانیانو په اړه تاسو معلومات ورکول کیږي. واضح ده چې یو څوک وژل کیږي په یوه حمله کې، هغه د ژوند یوه کیسه لري، کورنۍ لري، دوستان. موږ زموږ خبریالان په دغسې خلکو پسې چې دوی هلته په حملو کې وژل شوي دي ګرځي، او د هغوی پر ژوند، د هغوي پر کورنیو باندې ویډیویي فلمونه جوړوي. نو که تاسو علاقه لري چې وګوري، ورسې زموږ پانیتا ازادي رادیو ټکی کام. اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسئلې ته. د خیبر پښتونخوا په کې پرون انتحاري حمله وسوه، او په هغه کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یوه مشر هارون بلور په ګډون نونس تنه نور ووژل سو او تر څلوېښتو زیات زخمیان سوي دي. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی دی، خو د ازادي راډیو خبریالان وایي چې هارون بلور د پاکستان کې را روانو انتخاباتو ته کاندید وو، او د انتخاباتو په ارتباط وي غونډې ته روان وو چې دا حمله وسوه. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه د پارلمان انتخابات دي. دغسې حملې د پاکستان پر انتخاباتو څه اغیز کولای سي؟ زموږ همکار ظفر کریمی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په څلور وړو صوبو کې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران د جولای د 15مې ټاکنو په لړ کې په کمپاینونو بوخت دي. د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ د قومي اسمبلی د 250مې حلقې څخه کاندید علي احمد وای په هارون بلور تر سره شوی برید نه یوازې غمجن کړي بلکې د پیښې ان په کراچۍ کې د دوی پروان ټاکنیز کمپاین اغیز پرې بسلې ده.
موږ خپل ځان قرباني ته ورکړی ده چې د دې عوام د خدمت لپاره که زمونږ د سر قرباني مرزي نو مونږ به چې د دې نه رستکی ګنا، لیکن مونږ ته زمونږ سره چې کوم مرګري یاران دوستان یا کوم خلک مونږ ته عزت راکړي زمونږ لپاره پروګرامونه
انتخاباتی کمپین محدودوی خود دے ہر سب باوجود بھی جاری ساتھی د باجوړ څخه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی یو څلوېختمې څوکۍ ته امیدوار ګل زپر هم ورته اندېښنه لري. هغه وای په هارون بلور برید د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې هم ډېر اغیز پرې باسلو. د نوموړي په وینا د دوی په سیمه کې ورده مخه د بدامنۍ ترخه څپه تېره شوې ده او داسې بریدونه په سیمه کې روان ټاکنیز کمپین باندې ډېر زر او ژور اغیز پرې باسي.
ظاهر خبر ادا کومونه د دردونه د جنازې موږ په خپل کتلې دي او د عام وټرانو عام خلکو هم کتلې چې په کم ځای کې جنازې کم ځای کې مناکه کیږي. هغه زمان په ځلو په مشروع کې کوم مخکنه تصویر دی غمنګ تر حدېږي. ظاهر خبر ادا الیکشن نمبر په خوشاله سره کیږي
د عوامي نېشنل ګوند رهنما زاید خان وای د پېښور یک تود برید نه یوازې هارون بلور بلکې د دوی د ګوند ګڼ شمېر کارکونان هم وجلی دي. هغه وای د دوی لپاره یو ځل بیا د 2013 د ټاکنو په څیر ماحول جوړیږي.
یعنی هارون بلور شهید شو، د هارون بلور سره زمونږ دویش کسان نور شهیدان او چې کوم زمونږ هغه مورال د ورکر راڅخه شو هغه به ته کینی نو اسات خو د دې شته کوم طریقې دي. ان شاء الله ته کوم مشران سره کینو چې دې لا عمل څه تیار کوس کی یو طرف ته موږ بیا کار شروع کو کله په 2013 کې چې موږ وا د خپل شهیدانو جنازې کې ته خپل طرف ته عمران خان یو ټول ولګي چې شي وکي او په چا پټه اخلاص نه شو موږ په کار میټینګ کې موږ ماپ نشو.
په پاکستان کې په آخري ځل ټاکنې په 2013 کال کې شوې دي. په دغه کال کې وسلوالو طالبانو عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او متحده قومي موومېنټ ته د ټاکنیز کمپاین په محل د بریدونو ګواښ کړی وو. هغه وخت په یاد ګوندونو حمله هم شوی وی. د ټاکنو د کمپاین په محل د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی وسلوالو له پنجاب صوبې هغه محل وتښتو چې په ټاکنیز کمپاین بوخت وو. هغه د دریو کالو بند وروسته د وسلوالو له منګولو آزاد کړی شو. په هغه ټاکنو کې تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند ته اوښتی وو. د ټاکنو لپاره د کمپاین په محل د دغه ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا د هغه وخت سینیئر وزیر بشیر بلور ووژل شو. نوموړی د وژل شوي هارون بلور پلار وو. د دې ترڅنګ د دغه ټاکنو په محل د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر غړي او مشران هم په هدف شوي وو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې د انتخاباتي هلو ځلو د درولو او د ماتم د اعلانولو پلان لري. ماتم اعلان کړی او انتخاباتي هلو ځلې درولې دي. هغه د خپل ګوند د مخکښ غړي هارون بلور پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. لوی تاوان خپل ګوند ته بللی خو ویلي دي چې داسې حملې دوی نسي کولای چې خپل هدف ته له رسیدو راوګرځوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو لشکرګاه ته. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د لشکرګاه ښار د لسمې حوزې پر امنیتي کمربندونو باندې حملې ډېرې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال دلته ورغلی دی، د پولیسو سره یې خبرې کړې دي او له خلکو سره یې هم خبرې کړې دي چې د دې علت به څه وي او د دې امنیتي وضعیت د خرابېدو اغېز د خلکو پر ژوند څه دی. نو راځئ د ایلیاس تایی رپورټ واورو له لشکرګاه.
یو یو دکان پرانیستل شوی دی. پولیس د لسمی اوزې سپین ماموریت ته نږدې تلاشي کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل سوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړي ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. ډزې نسته خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغه پوستو ته تلل خطرناک دي چې په لومړۍ کرښه کې دي. تېرې بېلنډې تخنیکي ستونزې وروسته هموی ټانګ چالانه شو. وروسته له شپږو میاشتو د جنگ لومړۍ کرښې ته ځم. امنیتي کمربند د لشکرګاه څخه 2 تر 3 کیلومتره د نادالی د چانجیر د سیمې خواته نږدې سوی دی. د لشکرګا د دریمې او لسیمې امنیتي او زو اړوند هغه سیمو کې ژوند عادي سوی دی چې په خوا پکې تودې جګړې کېدلې. پولیسو هم د طالبانو په څیر د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي دي. موږ یو داسې کور ته راغلو چې یوازې انسانان ترې وتلي دي. د اوبو ډک منګي او د جامو ډک صندوقونه پراته دي. په خښتو د پوشل سو خونو په چت کې د کوزدې د سمالونه او د کور د خاوند یادګاری عکس پر دیوال راځوړل دي.
شرطه و مزه په وخت په یاد دي د چنجر په د مکتب کې سبق سره وای.
د جنگ د لومړی کرشي پولیس وای څو شپې کیږي چې وسلوال پر درنې جګړې کوي. د پولیسو د لسیمې امنیتي او زمرستيال دوهم چارن حکمل خپلواک او د قرارګا کمانډان دوهم چارن عبدالباري نوري وای د اختر د ورځو تر اوربند وروسته د لومړی کرشي طالبانو جګړه پرې شو ځکنو د غوی رهبری په خوانی کسان تبدیل او پرځای د شمالي ولسوالیو څخه نور تازه دمي جنگیالي راوستي دي.
وضعیت خو اوس د پخوا په پرتله نه دی شه ځکه وضعیت په دې نه شه چې هغه طالبان چې دلته مخکې په کمربندو کې وو هغه دلته راغله د درې ورځې اوربند چې دوی اعلان کړي او څوارلس ورځې زموږ د دولت لخوا څخه وو په هغه درې ورځې اوربند کې دلته د سولې خوند وکتئ راله د خلکو سره کښېناسته د ولس سره کښېناسته بازار ته راله دلې د کمربند د پوستو د خلکو سره کښېناستله هغه جنگ بس کوي هغه جنگ نه کوي په دې کمرو اوس په الحال چې نور خلک د نور ولسوالیو خلک را تراوستل دي هغه جنگ کوي هر شپه جنگ کوي هر وخت چې وغوړي هغه جنگ کوي پر پوستو باندې
هر شپه د خپل کمربند څخه سیاره غزما پیاده غزما کمینونه لرو خپل پر پرسونل ګرځو چې کم مشکوک سړی نه پپشي کې خپل پرسونل مو ټوله یې مې کړی دي.
د چنجیر پر پاخه سړک تازه تګراتک شروع شوی دی. دلته تیریدونکو ملکی کسان په دې خاطر چې لارې لنډې سوی دي خوشاله دي. د سیم یو قومي مشر اسمت الله زادی راډیو ټول خلک منتظر دي چې عملیات وسی او پر تذکرو سټیکرونه ووهي او پر اتلونکو پرلماني ټاکنو کې ګډون وکړي.
نو غوښتنه مده دولت څخه دا غده چې خلک دلته د انتخاباتو ته زمينه مساعد شي. نو موږ دغه انتخابات کچری دغه عملیات پر دغه خیال پاتې نو موږ تقریبا په سولې کې 50% موږ د انتخابات به برخې پاتې شو. نو موږ هیله د دولت څخه چې هغه ساحې چې دي د باباجي بشران چانجیر شبکربي تر شاول تر دې د امنیتکا راته عملیات کې چې موږ د زمينه راته مساعد شي چې موږ خپل د خوشي کاندید ترای و.
کته هم د نادالي په یادو سمو کې تر اختر وړاندې عملیات پیل سی ولخو د حکومت لوري د روزي د 20 متر اوربند ورسته د ریډلې دی او بیا د پیل څرک نه دی لګیدلې. د هلمند والی وایند مرځواک وای ډیر ژر به د نادالي په مربوطاتو کې عملیات پیل سي او کسان ته پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو زمينه برابر سي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوردونکو تاسو خبر یاست چې په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې د ناتو د مشرانو غونډه روانه ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په دغه غونډه کې نن سختي خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ترمنځ د دوه په دوه خبرو لپاره د یوې کتنې پلان هم شته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په ځانګړي ډول پر جرمني قاد وکړ چې د روسیې سره د میلیارډونو ډالرو معاملې کوي د غاز په برخه کې او بیا امریکا څخه غواړي چې د روسیې د تهدید په وړاندې ملاتړ وکړي او د روسیې څخه خوندې وساتي. ډونالد ترامپ وویل چې جرمني د یوې خوا څخه پر خپل دفاعي بودیجه کافي مصرف نه کوي او د بلې خوا څخه د روسیې د انرژي په برمته کې راغلی ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کوو. خو اوس عصمت ساروان ساينسي جالب معلومات درته لري.
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لری کولو لپاره داسې پوستکي جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي. دا نامرئی یا نه لیدل کیدونکی پوستکي د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښود.
اوریدونکو معذرت غواړو، ساروان صاحب موقته خبري موقته کړې، مجبور اوسو ځکه د جدیت څخه دا اوس را سره زموږ همکار حمید مومند د ټلیفون په لاین کې دی. په جده کې معذرت غواړم، په مکه مکرمه کې نن د لشتلوژه ودیر شو اسلام هیوادونو دینی عالمانو غونډه وکړه. د افغانستان پر حالاتو یې نن د دوی د غونډې او د دوی د خبرو دوهمه ورځ وه. مومن صاحب، پروګرام ته راسره ستړی مسې، او د دې نن غونډې په باره کې که معلومات وړاندې کې لنډ چې بیا ورسو خبرونو ته.
مننه فرشا جانې، لکه سره چې تاسو اشاره وکړه، په سعودي عربستان کې د او آی سی یا د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو د ودر شو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه پرون جوړه شوې وه. نن د یوې اعلامیې په صادرولو سره پای ته رسېدله. البته دغه اعلامیه په حرمین شریفین کې صادره شوه چې پکې په واضح الفاظو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شوه. انفجارونه، انتحارونه او د افغانانو وژنه د مسلمانانو په حیث باندې ناروا وبلل شول، او وویل شول چې قرآني آیاتو او د اسلامي لارښوونو لمخې د مسلمانانو وژنه حرام ده. په دغه اعلامیه کې په طالبانو باندې غږ شوی ده چې او همدارس د افغان حکومت څخه غوښتل شوی دی چې باید په خپل کې د سولې مذاکرات له سره پیل کړي او بلاخره سولې ته کینی او جنگ پای ته ورسوي. همدارس په دغه اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو، سازمانونو او بنسټونو نه غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. لدې مخکې د سعودي عربستان بادشا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود له افغان پلاوی سره ملاقات درلود. په دغه ملاقات کې هم هغوی په افغانستان کې د سولې ثبات د ټینګښت لپاره روانو حلو سره څخه خپل ملاتړ څرګند کړ، او ویل چې سعودي عربستان به په دې برخه کې خپل هڅې نسپموي. البته دا ټول هغه وختونه چې د افغان پلاوی لخوا غونډې ته وړاندې شوی وي، نو په دغه اعلامیه کې تقریبا هغه څه چې څرګند شوی دی هغه د افغان پلاوی د خوشنودۍ یا د خوشحالۍ سبب ګرځېدلی، او د هغه څه چې دی غوښتل ترلاسه کړي هغه ترلاسه کړل. بلې فرشا جان،
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاته په مکه مکرمه کې ښه وخت غواړم، او د معلوماتو څخه مومنانه چې را مو کړل. دلته اوس فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، دا خبرونه وایي چې د خبرونو وخت تیر نسی، تاسو ته به بل خبرونه کې بیا درځو، بیا به تفصیل خبرې کوو. ډېر زیاته مننه.
په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اعلامیه خپره کړې چې په هغه کې د افغانستان جګړه ناروا بلل سو، او دغه راز پر طالبانو او افغان حکومت ژغ سوي چې سولې ته سره کښېني او جګړه ختمه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د عالمانو د کانفرنس د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې جګړه فتنه بللې ده، او وایي دغه جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. افغان ولسمشر چې دا مهال د ناټو په سرمشریزي کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی، پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدګرو په وژلو سره تر دوه ساعته جګړې وروسته پای ته ورسېد. په دې جګړه کې 11 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل شوی شمیر 60 تنو ته ورسېد. او یونان په پام کې لري دوه روسي ډیپلوماټان له خپل هیواد وباسي او پر دوه نورو دغه هیواد ته د ورتلو بندیز ولګوي.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، په یاد ولرئ چې زموږ خپرونې د نن ماښام تر 2 بجو پورې پر دغه موج باندې اوریدلای سي. په 2 بجو بیا د ازادي راډیو په خپرونو کې چې ختم شوه، په دغه موج باندې بیا د امریکا ژغ پښتو خپرونې پیل کېږي. نو را سره اوسئ. اوس به واصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کړي. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د غازی امان الله خان لیست ای کرکټ سیالۍ د سپینغر او کابل په بریا سره پیل شوې. لومړی لوبه د سپینغر او میسینک لوبډلو ترمنځ په خوست کې وشوه چې سپینغر لوبډلې د سلوشتو منډو په توپیر دغه لوبه وګټله. په دغه لوبه کې سپینغر لومړی بیټنګ وکړ، او د لوبډل مشر شهزاد محمدي د 133 منډو پر مټې میسینک لوبډلې ته د 315 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د میسینک لوبډلې 300 منډې وکړې او لوبه د سلوشتو منډو په توپیر بایلوده. دوهمه لوبه په کابل نړیوال لوبغالی کې د امو او کابل لوبډلو ترمنځ وشو چې د کابل په بریا سره پای ته رسیدا. په دغه لوبه کې امو لومړی بیټنګ وکړ او کابل ته د 203 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې کابل لوبډلو ورکړ شوی هدف د شپږو وکټو په زیان سره پوره او لوبه د څلورو وکټو په توپیر وګټله. دغه سیالیو د نن ورځې په لوبو کې امو د بند امیر او سپینغر د بوست وړاندې لوبه کوي. د غور ولایت د فوټبال د غوره لیګ د لومړۍ لیګ سیالۍ وتلولي شاهین لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ درې اونۍ وړاندې د شپږو لوبډلو په ګډون سره په غور ولایت کې پیل شوې وې. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د دغو سیالیو پایلو به د شاهین او اتحاد لوبډلو ترمنځ وشوه چې د شاهین لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دغو سیالیو هدف د غور غوره لیګ سیالیو ته د لوبغاړو او لوبډلو آمادګي ښودل شوې ده. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې فرانسې بلجیم ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلو بیتوته. په دغه لوبه کې فرانسې د سیمیل اومټیټی په